په کابل کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته شر اخلاست. هلمند هغه جګړه ځپلې چې عزیزان یې وژل سوي دي او دوی تازه له کورونو بې ځایه سوي د سولې غوښتنه کوي. د افغان ولسمشر د دوهم مرستیال دفتر وایي سرور دانش د کابل د لویدیځ د امنیت ټینګولو لپاره یوه نوې طرحه جوړه کړې.
طرحه د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال لخوا جوړه شوې او جمهوری ریاست او امنیت شورا ته استول شوې ده.
په غزه کې اوروستي او جګړو شاوخوا 1000 استوګنځایونه او تجارتي مرکزونه زیانمن یا هم ویجاړ کړي دي. او په دوه همنې مای کې 219 پروګرامونه لرو. تام دي څنګه
د خپل فکر ازادي ته نه یو پرخو شي کا یو ځوان په کور کې و خبره کوي نشي کولای کا ټولنه کې خبره مطرح کوي خپل نظر مطرح کوي ډیر ویری ورسره دي.
بل پروګرام مو حقیقت څه دی خو لمړی خبرونه په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي. د هرات ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د وروستي اور لګیدنې د تاوان ورکولو تګلاره د حکومت لخوا تایید شوه. د نورستان والی وایي ګڼو پانګوالو د سیلانیانو د اسانتیا لپاره په دې ولایت کې پانګونه پیل کړې او د بیلاروس اپوزیسیون مشر وایي په زندان کې د یو وتلي سیاسي مخالف مړینه خوشینه سوې ده. د خبرونو تفصیل. د هرات ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د وروستي اور لګیدنې د تاوان ورکولو تګلاره د حکومت لخوا تایید شوه. جمهور رئیس پرون په ویلامې کې وویل دغه راپور چې د ولسمشر د لمړي مرستیال امر الله صالح لخوا پرونی غونډې ته وړاندې شو تایید او اړوندو ادارو ته دنده وسپارل شوه چې په هغه اور لګیدنې کې زیانمنو سوو کسانو ته د تاوان د ورکړې موضوع تعقیب کړي. په دې ګمرک کې د دلوي پر 25مه اور ولګېد چې د سلګونو باروړونکو موټرو او ټانکرونو د سوځېدو سبب شو. د هرات سوداګرۍ او صنایعو خونو ویلې د اور لګېدنې د زیانونو اندازه تر 50 میلیونو ډالرو زیات دی. تر هغې پیښې وروسته زیانمنو سوو کسانو د څو ورځو لپاره تحسن وکړ او له حکومت څخه د زیانونو د جبران غوښتنه وکړه. د ملي اردو چارواکي په لوګر ولایت کې په هوایي او ځمکنیو پوځي عملیاتو کې د شپږو وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. د 203 تندر قل اردو ویان ایمال خان مومند پرون نوښت ازادي راډیو ته ویل دغه پوځي عملیات پرون په محمد اغې او برکی برک ولسوالیو کې سوي دي
چې په پایله کې د یو سر ګروپ په ګډون شپږ تنه طالب ترهګر ووژل شول او څلور تنه نور ټپیان شول. د دې ترڅنګ دفاعي او امنیتي ځواکونو د یاد ولایت د مرکز اړوند د پاتخه بشانه په سیمه کې دوه کړۍ د وسایطو ضد مینونه چې د طالب ترهګر لخوا د ملکی خلکو د تګراتک په لارو کې ځای پر ځای شوي هم کشف او شن کړی دی.
د افغان سرتیرو د مرګ جوب لپاره څه نه دی ویل سوي. د وسوالو طالبانو ویاندویانو د دغه عملیاتو په اړه تفسیر نه ده کړی. د نورستان والی وایي ګڼو پانګوالو د سیلانیانو د اسانتیا لپاره په دې ولایت کې پانګونه پیل کړې. حافظ عبدالقیوم پرون وخته له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د غوښتنه د نورو ولسونو هم ده. تر دې مخکې د نورستان چارواکو ویلي وو چې سږ کال تر 10000 ډیر کسان د تفریح لپاره دغه ولایت ته سفر کړی دی. نورستان ولایت تیر کال د حکومت له لوري د ملي پارک په نوم ونومول سو. د نورستان والی تر دې مخکې غوښتنه کړې وه چې د نورو سیلانیانو د جلب لپاره دی دغه ولایت غیر جنگي ساحه په توګه اعلان سي. زموږ غلازه د ریډیو ری د بیلاروس د اپوزیسیون مشر چې جلاوطنه د وایي په زندان کې د یو وتلي سیاسي مخالف پر مړینه خوشینه سوې ده. د مخالف سیاسي ګوند او د بیلاروس د ازادۍ غورځنګ د تنظیمونکي وی ټولد اشوراک د مړینې خبر په وروستیو کې خپور شو. هغه د حکومت پر ضد په اعتراضونو کې د ګډون له کبله د 15 کلن بند مدت تیروله. د اپوزیسیون مشر سویتلانا تسیخانوفسکایا چې د ولسمشري کاندید هم وه پرون له نامعلوم ځایه په یو ویډیوي پیغام کې وویل
زه د هغه د ایمان د قدرت روحیه او سم انتخاب له کبله ډیره متاثره سویم. د ډیر درد او خواشینی احساس کوم چې د هغه د ژوند په بایه تمام مسوله په داسې حال کې چې له ازادۍ به برخې وو د مرګ خوراک سو. زه د ویټول کورنۍ ته تسلیت وایم. ستاسو د درد د کمیدو لپاره کافی الفاظ نه لرم.
د تیر کال د اگست میاشتې تر ولسمشرۍ ټاکنو وروسته چې الکساندر لوکاشینکو پکښې ځان بریالی اعلان کړ، په بیلاروس کې مظاهرې روانې دي. اخوا په روسیه کې د روان کال د پای تر ټاکنو مخکې د کرملین د منتقدانو د ځپلو په وروستۍ لړۍ کې د روسیې پولیسو د نیژنی نوګوردو مخالفو څیرو په جلسه کې دوه کسان ونیول. یو سیاسي مشر یولیا ګالیامینا او د سن پیټرسبورګ د ښاروالۍ مرستیال ویتالی بوار پرون شنبه ونیول سول. پولیسو د دوی یوه جلسه د کورونا وبا له کبله د لګېدلو بندیزونو د سرغړونې له کبله ګډوډه کړه. په روسیه کې په یوه کوټه کې د 30 کسانو راغونډېدل منع دي. پولیسو ادعا کړې چې په هغه جلسه کې 10 کسان راټول سوي وو. خو د دې جلسې تنظیمونکو ویلي چې په هغې خونه کې یوازې 15 کسان راټول سوي وو. دا نیونې د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالني تر نیول کېدو وروسته د روسیې د حکومت مخالفو د ځپلو د لړۍ وروستۍ بیلګه ده. او د جرمني د سایبري خوندیتوب ادارې مشر وایي د جرمني روغتونونه شاید د هکرانو د سایبري یا انټرنیټي حملو له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ وي. د څرګندونې وروسته تر دې کېږي چې روانه میاشت د آیرلند پر روغتیایي خدماتو دوی او د امریکا د تیلو پر یوې نلیکې ډیجیټلي حملې وسوې. د جرمني د سایبري خوندیتوب فدرال ادارې مشر ارني شون بوم پرون شنبه زیت آنلاین ورځپاڼې ته وویل په وروستیو 15 کلونو کې د جرمني پر کلینیکونو یو لړ انټرنیټي حملې سوي دي او فکر کوي چې روغتونونو ته د انټرنیټي حملو خطر پېښ دی. د خبرونو پای. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ملکي ساحو کې تر بل هر وخت د ماینونو ځای پر ځای کول زیات شوي دي. د وزارت په خبره له دې سره په ګڼو ولایتونو کې د ملکیانو مرګ ژوبله او د دوی د ملکیتونو زیانمنېدل هم زیات شوي دي. هغه کورنۍ چې خپل ځان یې په وروستیو شخړو کې وژل شوي د خپلې بېوسۍ او بېوزلۍ کیسه کوي. نور په دې راپور کې
د هلمند مرکز لشکرګاه ته څیرمه د بولان سیمې د دې اوسیدونکو د کورنۍ ټول نارینه په تازه جګړه کې وژل شوي. دا شزه هم د زرګونو نورو بې ځایه سوي په څیر د لشکرګاه پر لارو سړکونو خپلو یتیمانو ته د نفقې په برابرولو پسې لالهانده ګرځي. هغه ملکیان چې په تازه جګړو کې زیانمن سوي د جګړې له ښکېلو لوریو تروانې شخړې د بندېدو غوښتنه کوي. په وروستیو ورځو کې د وسلوالو طالبانو لاس ته د میدان وردګ ولایت د جرلیز او نرخ په لغمان کې د دولت شاه او په بغلان کې د بورکی ولسوالۍ لویدل له جګړو سره مل وو. بلخوا له شمال څخه تر جنوب او له ختیځ څخه تر لویدیځ پورې وسلوالې جګړې هغه څه دي چې ملکیانو ته هم زیان اړوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي په وروستیو کې وسلوالو طالبانو تر بل هر وخت په ملکي ساحو کې د ماینونو ښخول زیات کړي دي.
د هیڅ شک وجود نداره کامل اصلي طرفات افراد ملکی در افغانستان طالبان
په دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو لوی سبب طالبان دي. له بده مرغه دوی د سړک د غاړې ماینونو انفجار او انتحار څخه په استفادې ملکیانو ته زیان اړوي. نن تر بل هر وخت زیات د خلکو په کورونو د تګ راتک پر لارو سړکونو او لویو لارو د طالبانو لخوا د سړک غاړې ماینونه ځای پر ځای کول زیات شوي. دا له افغانانو سره د طالبانو ښکاره دښمني څرګندوي او دا ثابتوي چې طالبان په لوی لاس زموږ د هیوادوالو ځان او مال ته زیان اړوي.
لکه چې څه باندې درې اونۍ مخکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شول، له کندهار، اروزګان، هلمند، لوګر، غزنی، کندوز، غور، کابل، بدخشان او نور ولایتونو د جګړو او د ملکیانو د زیانمنېدو راپورونه ورکول سوي دي. دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو د کوچني اختر په دریو ورځو کې تر اوربان وروسته په 13 ولایتونو کې جګړې پیل کړې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په وروستیو جګړو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې عمده لامل د سړک غاړې ماینونه ګڼي. د دغه کمیسیون د نشراتو مشر ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
انفجار ماینهای کنار جاده یکی از غمبارترین تاکتیکی بوده.
در سرک غار ماینونو چودنه تر طول خونره تاکتیک دهی. ملکیان قربانی کوی. تیر کال و اوس محل دیر کسان در سرک غار پا بم چودنو، موتر بم حملو او در مقناطیسی ماینونو پا چودنو که وجل شویدی. در سرک غار ماینونو چودنه در ملکی او پوزی اشخاص و توپیر نشی کولی. نو دغه تاکتیک باید و درول شی.
د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دوی په جګړو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله نه اوړي او دوی یوازې پر پوځي اهدافو بریدونه کوي. د ادعا کوي چې د مې میاشتې له لومړۍ نیټې په بغلان، هلمند، کندهار او لغمان کې ولسوالۍ نیولې دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا ادعا نه مني. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په افغانستان کې یوازې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 503 ملکیان وژل شوي چې د تیر کال د همدې مودې پرتله 9% زیاتوالی ښیي. که څه هم شکیل لوري په جګړه کې پر یوه او بل د برلاسۍ ادعاوې کوي، خو د دې جګړې اصلي قربانیان زیات وخت ملکي وګړي وي. د ارزګان د 24 کلن اوسیدونکي نور محمد په څیر ګڼ کسان خپل عادي ژوند ته ستنېدل غواړي. دی د مرکز ترین کوټ له یوې سیمې بلې هغې ته بې ځایه سوی.
موږ څه وکړو؟ خدای یو مځکه مو پاته ده، سرایونه مې پاته دي، لرم دا نن ورځ دلته روزانه کوم. د طالبانو سمه دغه یله ده چې وروره یو جوړه یې وکړي، خپل ځای راپرېږدي، رایلاج مو چې خپل مځکې لرو.
د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ وایي د وسلولو طالبانو ډیر تمرکز پر جګړه او د ملکیانو پر زیانمنولو دی.
د طالبانو تمرکز پر جګړه دی او خپل ټول توان کوښښ کوي چې ځینې ساحې د نیولو په نامه تخریب او خلک کډو ته مجبور کړي. دوی پر عام ولس او ملکي اهدافو فشار د دې لپاره واردوي چې ځانونه قوي وښيي.
بلخو لانګ ور ژورنال وی پانی په ورستوي کې په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د ویشل سویو سیمو په اړه نقشه خبره کړې چې په وینا یې د افغانستان په سولې کې نونس برخه خاوره په بشپړه توګه د طالبانو په کنټرول کې ده او د ځینو نورو سیمو د نیولو لپاره جګړه روانه ده.
او د هم د جګړو یو شمیر بې ځایه سوي
دغه د شاګل نومیږي. دغه سره وتلی چې په دوه لاسو په دوه پښو ملاقات ته ځي، ما راشتلې دای د بل پر درګه ګرځو، دلته راځو په اډه کې ګرځو چې په پیدا کو کچ په نوې نقطه چې مسلمان ته کوي په لور ته ونیسم. ایا لون مې کښنا کښنا دغه مې چې مانګي نو مور لري نه پلار لري. زه وسره ناسته د خدای د پاره یو رس کول پیدا کوم. هغه نو واڅه مسلمان ته چې ته کوي په لور ته ونیسم دونه کړه چې د پکن ولا کا کښې نو یو سره بل نه رینا نه لرم د شپه نه یم د پټان په لکاره باندې ګرځم. تاسو بغاری وو ګورم ماته یو ځای سره بوزا بلتم بغاری وو
مې وای ته نو مرته سنس کا ورته مر نو وای هر څوک مې وای دا ما د خلالو ته بلای دا مې د ما د خلالو ته ما 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 خیر خا څو په نو سره
تاسو سره چا کومه کړی دي
یو څه ولا کړو دا چې دا دکان در چې ولاش راکې.
مصطفی ما د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دا چې په میوان ولسوالۍ کې قسم تاسو خبر یاست ډیر زیات جنگونه شروع دي او اوس جنگو زیات پرمختګ په دې ولسوالۍ کې کړی دي، نو په دې خاطر د ازمر د میوند ولسوالۍ عام ولس ټول را کړه سوي دي که ار یو د امن ځای پیدا کړی هغه ځای ته تللی، مطلب یا شاعت راغلی یا هغه مچکه چې کم د امن ځای پیدا کړی هغه خوا ته تللی. خو د ولسوالۍ د دغه شاوخوا د بازار شاوخوا ټول سره بار سوي دي تللي دي. د چا اته د چا ایوانان هم پاته سوي دي، ایوانان انسانان یې پاته سوي دي، د جوالو لنج سوي دي، هلته اوس هم پراته دي. خو ژوندي مو بس هغه چې رایسته کېدل هغه مو رایستلي دي، اوس د امن ځای ته ځان رسولی دي، په ښار کې دي، هلته په هغه علاقو کې دي.
ژ
ژوند
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې د بشی تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنه
اوس مې مون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1289 منځنۍ صفا او اف ام 100.5 صفا
ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري اوس په اوورو چې لویدي ورځپاڼه د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
ایپاک ټایمز ورځپاڼه په وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو سره هممهاله د بې ثباتۍ یو حالت حاکم شوی او د نړۍ قدرتونه دغلته د خپل نفوذ پیدا کولو په هڅه کې دي. ایپاک ټایمز چې په نیویارک کې د یوې لویې نشراتي شبکې ایپاک میډیا ګروپ یوه څانګه ده د کارپوهانو په حواله وایي د افغانستان د سولې بهیر په دې پورې تړلی چې د نړۍ قدرتونه یې په اړه همکاری کوي او که سیالۍ. له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو نیټې ته نږدې څلور میاشتې پاتې دي. همدې څلورو میاشتو کې د نړۍ او سیمې قدرتونه په دې بحثونه کوي چې له افغانستان سره یې راتلونکي سیاسي اړیکې څه ډول وي. ورځپاڼې د منځني ختیځ د خپلواک تحلیلګر حمید ابراهیم په حواله لیکلي د افغانستان ناورین سیمه ییزې ریښې لري او حل لارې هم باید سیمه کې ولټول شي. دغه تحلیلګر ورځپاڼې ته ویلي که پاکستان، ایران او قطر د طالبانو مالی او پوځي ملاتړ بند او یو سیاسي جوړجاړي ته هڅې وکړي، هغه صورت کې کولی شي پر طالبانو او افغان حکومت د سولې په هدف فشار راوړي. مطلب کې وړاندې لولو، کله چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووزي نارامۍ به نورې هم ډېرې شي. د ایپاک ټایمز سپارښتنه دا ده چې که طالبان له یوه پوځي قدرته په سیاسي قدرت بدل شي دا به یو مثبت ګام وي. له امریکا خبریدونکي ملیټري ټایمز ورځپاڼې بیا پر دې اندېښنې یوه لیکنه خپره کړې چې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تجهیزات ممکن د طالبانو لاس ته ورشي. ورځپاڼې په عراق کې ورته تجربې ته اشاره کړې او لیکلي دي کله چې امریکایي ځواکونه له دغه هېواده ووتل د دوی یو شمېر موټر او تجهیزات د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته په لاس ورغلل. ملیټري ټایمز د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي دوی یو شمېر پوځي وسایل افغان ځواکونو ته سپاري، خو د چارواکو دا ډاډ نه دی ورکړی چې دا به د طالبانو لاس ته نه ورځي. ورځپاڼې د ځینو امریکایي قانون جوړونکو اندېښنې هم راخیستې چې ویلي دي له افغانستانه د دوی د ځواکونو له وتلو وروسته ځینې مهمې مسالې ګونګې پاتې دي. افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ژباړونکو بې برخلیکه پاتې کېدل او راتلونکي کې د ترهګرۍ په وړاندې د امریکایي ځواکونو مبارزه هغه څه دي چې د امریکا قانون جوړونکو ګونګ موضوعات یاد کړي دي.
د افغانستان د جمهور رئیس د دوهم مرستیال دفتر وایي د کابل په لویدیځ کې د سید شهدا په ښوونځي برید کې د وژل شویو کسانو شمیر له سلو او د ټپیانو شمیر تر 160 پورته سوی. د دوهم معاونیت د دفتر ریاست وایي دوهم مرستیال سرور دانش د کابل د لویدیځ سیمې د امنیت د ساتلو لپاره یوه طرح جوړه کړې چې د تایید لپاره یې امنیت شورا ته وړاندې کړې ده. بلخوا هغه مرستندوی بنسټ چې د دې پېښې قربانیانې خاورو ته وسپارل د وژل شویو کسانو د کورنیو سره د مرستې خبره کوي. نور حال پدې راپور کې
د هرې ورځې په تیریدو سره د سید الشهدا ښوونځي د برید د قربانیانو شمیر زیاتیږي. د افغانستان د جمهور رئیس د دوم مرستیال دفتر وایي د کابل په لویدیځ کې د سید الشهدا په ښوونځي برید کې د وژل شویو کسانو شمیر له سلو او د ټپیانو شمیر له 160 پورته شوی. د روانې لمریزې میاشتې په 13 نیټه تر دغه برید وروسته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ښاغلي دانش ته د ورته بریدونو د مخنیوي لپاره د یوې طرحې د جوړېدو لارښوونه وکړه. د ښاغلي دانش د دفتر رئیس محمد هدایت نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه طرحه جوړه شوې او د امنیت شورا په واک کې ده.
طرحه د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال لخوا جوړه شوې او جمهوری ریاست او امنیت شورا ته استول شوې ده. هیله لرو چې ژر تر ژره د دې طرحې د عملي کېدو لپاره پریکړه وشي.
ښاغلی هدایت د دې طرحې جزئیات ورنکړو، خو وی ویل چې دا طرحه د سیمې له سپینګیرو او مشرانو سره په مشوره جوړه شوې ده. د کابل په لویدیځ کې په سید شهدا ښوونځي تر برید مخکې په یاد سیمه کې یو شمېر فرهنګي، ورزشي او روغتیایي مرکزونه هم په نښه شوي دي. دغو بریدونو د سیمې د اوسیدونکو جدي اندېښنې راپورته کړې او جمهور رئیس هم د خلکو اندېښنو ته په ځواب کې خپل دویم مرستیال د یوې امنیتي طرحې د جوړېدو لارښوونه وکړه. بلخوا هغه مرستندوی بنسټ چې د سید الشهدا پېښې قربانیانې خاورو ته سپارلي وو د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې خبره کوي. د دې بنسټ غړی شریف الله وطن دوست وایي تر دا مهاله دوی 2 میلیون افغانۍ راټولې کړي.
څه ناڅه مرستې موږ ته را رسېدلې دي چې 2 میلیون افغانۍ کېږي.
موږ د هر شهید شوی کورنۍ ته 1500 افغانۍ او ټپي شوی کورنۍ ته 15000 افغانۍ مرسته کوو. پاتې پیسې له هغه ټپیانو سره چې ټپونه یې ژور دي او په روغتون کې دي د درملنې لپاره مرسته کوو.
د دغه بنسټ د مندونو له مخې بیا په دغه برید کې 43 کسه وژل شوي او 195 نور ټپیان شوي دي. له دې وړاندې هم افغان حکومت د قربانیانو له کورنیو سره مرستې کړې وي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا جرګه خو زموږ رسم دی او ستره نه ده. زه ډیر نه خوښ شوم چې ګډون نه وکړم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ولګول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وسمیوه نړیواله موضوع ملګری ملتونه وای په غزه تړنګ کې د یو لسرزنی جګړې لکبل شاوخوا ول زر استوګنځایونه او تجارتي مرکزونه زیانمن یا هم ویجاړ شوی دي. په دې جګړه کې تر 250 ډیر کسان وژل شوی دي چې ډیری فلسطینیان دي. په اسرائیل کې هم د 12 کسان وژنه تایید شوی ده. د مصر په منځګړیتوب د تیر جمعې اوربند د اسرائیل او د فلسطینی ډلو حماس ترمنځ جګړه پای ته ورسوله. نور حال په دې راپور کې
ملګری ملتونه وای د مهال نږدې 800 زره کسانو ته په غزه تړنګ کې په منظم ډول پاکي اوبه نه رسیږي، ځکه د جګړو له کبله د اوبو رسولو شبکې 50% زیانمنې سوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې د غزه د ټولنیزو چارو او کور جوړونې وزارت په حواله ویلي چې د یو لس ورځنی جګړې له کبله ول زره استوګنځایونه او تجارتي مرکزونه یا زیانمن سوي یا هم ویجاړ سوي دي. ملګرو ملتونو ویلي وسو نشپېته استوګنځایونه او تجارتي مرکزونه د استوګنې او کارونې وړ نه دي. په 250 نور ودانیو کې نږدې 1200 نور واحدونه تخریب او نږدې 14,538 نور واحدونه قسمان تخریب سوي دي. ملګری ملتونه وای 350 شوونیز مرکزونه، شپږ روغتونونه، د لومړنۍ روغتیایي څارنې 11 مرکزونه هم زیانمن سوي او په غزه تړنګ کې شوونځي تړلي چې دې کار شپږ لکه ماشومان اغیزمن کړي دي. خو یو فلسطینی چارواکی وایي د لومړنیو ارزونو له مخې د اسرائیل او فلسطینی ډلو ترمنځ په 11 ورځنۍ جګړه کې شاوخوا 2000 کورونه تخریب سوي دي. په غزه کې د ټولنیزو چارو او شار جوړونې وزارت مرستیال ناجی سرحان پرون شنبه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په دې جګړه کې تر 1500 پورې نور واحدونه قسمان ویجاړ شوي دي. دا اژانس په حواله اسرائیل د غزه تړانګې پر ګڼمیشتو سیمو په سلګونو هوایي حمله وکړې چې د استوګنې، تجارتي او دولتي ودانۍ په نښه کړې. راپورونه وایي دغه حملو هدف هغه ځایونه و چې د فلسطین حماس ډلې پکې دفترونه او منابع درلودل. بلخوا د غزې د پولیسو قمندان محمود صلاح ویلي چې د اسرائیل لخوا ویشتل سوي شاوخوا 300 راکټونه او ناچاو د سرګلولې راټولې کړې سوي دي. د فلسطین چارواکي وایي د 11 ورځنۍ جګړې د مالی زیانونو اندازه 350 میلیونو ډالرو پورې اټکل شوی، خو په دې باب ارزونې لا هم روانې دي. د مصر په منځګړیتوب تیره جمعه د اسرائیل او فلسطینی ډلې حماس ترمنځ اوربند وسو او ورسره هغه یو لس ورځنی جګړه پای ته ورسېده چې په نتیجه کې څه باندې 250 کسان وژل شول. چې دا ژوندونه په حواله ډیری فلسطینیان دي. په اسرائیل کې هم د دوو ماشومانو په ګډون د 200 کسانو مړینه تایید شوې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
بیرته افغانستان ته ورګرځو. په بلخ ولایت کې د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي چې د ګواښونو زیاتوالی سبب سوی چې له رسنیو څخه د ښځینه خبریالانو تېښته زیاته سي او اطلاعاتو ته د خلکو لاسرسی محدود سي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ازادو رسنیو څخه د ملاتړ دفتر او په دغه ولایت کې یو شمېر خبریالان وایي چې د رسنیو په وړاندې ګواښونو د خبریالانو ترمنځ سانسور هم زیات کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
محبوبه محمدی نومیږي او په بلخ کې د سلام وطندار راډیو خبري علاوه هغه یو میاشت کی چې د طالبانو لخوا د پرله پسې ګواښونو له امله له افغانستان څخه بهر تښتېدلې. محبوبه اوس په ترکیه کې کډواله شوې او د کډوالۍ دوسیه یې هم لا نه ده روښانه. آغلی محمدی ازادي راډیو ته وویل چې په پای کې یې له هېواد څخه د تېښتې هدف نه درلود.
وقتی من به نهادهای امنیتی مراجعه کردم،
کله چې ما امنیتی بنسټونو ته مراجعه وکړه، دوی راته وویل زه د کډوالۍ په کیس یعنی قضیه پسې ګرځم. متاسفانه دا راته دردونکې خبره وه. هر ورځ د خبریالانو پر وړاندې ګواښونه زیاتېږي او د سولې خبرو اترو هم پر امنیت هیڅ تاثیر نه دی کړی، لا امنیت خراب شوی.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم امنیتي وضعیت او په بلخ کې د خبریالانو په وړاندې ورځ تر بلې زیاتېدونکی ګواښ ته اندېښنې وړ بولي. په بلخ کې د یاد کمیسیون د ساحوي دفتر مشر سید محمد سامع ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې د دواړو لوریو لخوا خبریالانو ته ګواښ متوجه دی. سامع وایي چې د خبریالانو په وړاندې یادو ګواښونو اطلاعاتو ته د لاسرسي زمینه هم محدوده کړې ده. ده وویل
جنګ و ناامنیها و ناملایمات و قارن شکنی ها
جگره نامنه نخوالو او لقانون څخه سرغړونو له بدمرغه د بیان ازادي چې د دولت له مهمو لاسترړونو څخه د لګواک سره مخ کړي او له بیان ازادي څخه سرغړونه له اساسي قانون څخه سرغړونه ده.
د افغانستان د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یا نای هم وایي چې په روان کال کې 15 تنه خبریالان د شته ګواښونو په دلیل د بلخ له تصویري رسنیو وتلي او هیواد یې پریښی. په بلخ کې د یاد بنسټ مشر مبین سایی وویل
ما در ولایت بلخ در تا یک سال نزدیک به 5 تن از بانوان خبرنگار که ترک کار رسانه‌ای کردن داریم. دلیل ترک کار وظیفهشان هم تهدیدات و ناامنی‌های اخیر بوده.
د بلخ امنی قماندانۍ د خبریالانو په وړاندې د شته ګواښونو په اړه ازادي راډیو ته لا تفسیر کولو ډډه کړې. د می میاشتې له لومړۍ نیټې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم د طالبانو حملې هم زیاتې شوې. په پام کې ده د راروان سپتمبر میاشتې تر 12 نیټې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي. دغو خبرونو د محبوبې په ګډون ډېر شمېر نور کسان هم اندېښمن کړي. دوی ویریږي چې مبادا د طالبانو په راتګ سره د بیان ازادۍ په برخه کې شل کلنې لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې شي. د بشر حقونو د څار ادارې تېره میاشت وویل چې د طالبانو ځینې قماندانان او جنګیالي په ټول افغانستان کې په لفظي او یا هم تحریري ډول خبریالان ګواښي. خود قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو بیا ویلي چې دا ډله خبریالان نه ګواښي. دوی زیاته کړې چې له خبریالانو غواړي چې د اسلامي ارزښتونو په رعایت کولو سره هغو ته احترام وکړي. د بښنې نړیوال سازمان د سور میاشتې په 13 نیټه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې تیر کال په افغانستان کې 12 خبریالان په هدفي حملو کې وژل شوي او روان کال هم 4 نور په ورته حملو کې لمنځه تللي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی هم تیر کال دغه په موټر د ماین چاودنې له امله د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې ووژل شو.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو د پیغام د سات خبرونې ته ظهیر پوجیم د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو معلول افسر یم. د 1300 شپږنیوي او 1300 ونیوي د تقاوتي پیسې مې پاتې دي. د 1300 اتنیوي او 1300 ننیوي د تقاوتي مې اخیستې ده. د دې روان کال تقریبناواله کېږي په لحاظ د خدای د دې وطن په د ساختمان په چارو کې رنګ مسولیت ناپذیرته خلک وجود لري. د جمهور مریض مې راغنه اوري په لحاظ د خدای د زموږ پیغام در ځای پرې ورسوي. السلام علیکم.
پلان د هلمند ولایت آزادۍ په دغه پیغام پیژنه چې ورور د زموږ آواز پرې ځای پرې ورسوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز. د هرات ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د وروستي اور لګیدنې د تاوان ورکولو تګلاره د حکومت لخوا تایید شوه. جمهور ریاست پرون په ویلامه کې ویل د غراپور چې د ولسمشر د لمړي مرسیال امرالله صالح لخوا پرونی غونډې ته وړاندې شو، تایید او اړوندو ادارو ته دنده وسپارل شوه چې په هغه اور لګیدنه کې زیانمنو شویو کسانو ته د تاوان د ورکړې موضوع تعقیب کړي. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویلې د اور لګیدنې د زیانونو اندازه تر 500 میلیونو ډالرو زیاته ده. د ملي اردو چارواکي په لوګر ولایت کې په هوایي او ځمکنیو پوځي عملیاتو کې د شپږ وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. د 203 تندر قل اردو ویان ایمال خان مومن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پوځي عملیات پرون په محمد اغه او برک برک ولسوالیو کې شوی دی. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د نورستان ولی وایي ګڼو پانګوالو د سیلانیانو د اسانتیا لپاره په دې ولایت کې پانګونه پیل کړې ده. حافظ عبدالقیوم په نو وخت له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دا غوښتنه د نورو ولسونو هم ده. د بیلاروس اپوزیسیون مشر چې جلاوطنه ده وایي په زندان کې د یو وتلي سیاسي مخالف پر مړینه خوشینه سوي ده. د مخالف سیاسي ګوند او د بیلاروس د ازادۍ غورځنګ د تنظیمونکي ویټولد اشوراک د مړینې خبر په روسیو کې خپور شو. او د جرمني د سایبری خوندیتوب ادارې مشر وایي د جرمني روغتونونه شاید د هکرانو د سایبری یا انټرنیټي حملو له زیاتېدونکو خطر سره مخامخ وي. او ده هم دش منی سرسم دوونیز پروگرامونه چې اول با تاندې سنگواری او پسې حقیقت ساده.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړون کای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. لیدل یا اوریدلی به مو وی چې ځوانانو ډیر کله د فکری اختلافونو له وجې یو بل توهین کړي، وهلي او حتی وژلې دي. دا دیونې په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي.
ټول به دا خبره کوي چې کوپر دې کړي دا خبره ستاله کېدو چرته وې دا کړي دي.
که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني پایلې به څه وي؟
تور زندان دی او دا زولنی دي چې موږ دراچول شي وي.
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي؟
کله چې ټولنه آرام شي، کله چې جنگ نه وي، مال ته بیا د مسلمانانو تمیز بحث لپاره زمينه پیدا کیږي او وده کوي.
انسانان څنګه چې په ظاهر کې یو بل سره توپیر لري، دغه سي په افکار او سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي. د فکر اختلاف خو بيخي طبيعي خبره ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډېر کله ځوانان د همدې فکری اختلافونو په خاطر توهین شوي، وهل شوي او حتی وژل شوي دي. شاعر عبدالخالق کنړی چې په یو شعر کې په ځینو سیاستوالو نیوکه کړې وه په یوه صحرایي محکمه کې مجبور شو چې بخښنه وغواړي. دی وایي په افغاني ټولنه کې سپینه خبره کول او فکري مخالفت د او نورو ځوانانو لپاره په لوړه بیه تمام شوي.
ټولنه کې خو معلومه خبره ده چې ژوند کول ډېر سخت دی، چې څوک حقیقت وایي او سپینه خبره کوي هغې لپاره خو بیا ډېر سخت دی که نه. نو ما چې دغه کوم شعر ویلی او کومې خبرې مې کړې وي، حتی تر دې پورې چې خپل ملګري نږدې ګاونډیان ټولو به دا خبره کوله چې یاره کوپر دې کړی دی، دا خبرې ستا د کېدو چېرته وي دا کړي دي. زه هم داسې یو دغه کې ګیر شو به چې یاره یو طرفدار د سړي نه یو ملګری نه وي یو غمخوار یې پیدا نه شي چې دا خبره دغه کې. نو زه هم ډېر سخت ګیر وم. دا خبره صحیح ده چې ټولنه کې حقیقت ویل دا ډېره سخته خبره ده، څوک نشي ویلی.
لیکوال شکرالله لیوال وایي جګړه، بې سوادي او د ځینو کسانو دا فکر چې ټول باید د دوی په څېر فکر وکړي او د دوی لاره تعقیب کړي سبب شوی چې ځوانان یو بل ونه مني او مخالفت یې د دښمنۍ تر کچې ورسیږي.
تر ټولو لومړی عامل چې دغه جګړه ده، متاسفانه لسیزې دلته جګړه روانه ده. جګړې زموږ زغم، زموږ درک، زموږ د خبرې قوت هر څه له بینه وړي دي او ټول داسې فکر کوي چې آخري لاره د هرې خبرې هغه وهل دي، هغه وژل دي، هغه تاوتریخوالي ته لاس کول دي. دې سره خوا کې بې سوادي ډېر مهم رول لري په دې نه زغملو کې، ځکه هغه څوک چې هغه غواړي خپله خبره په یو چا باندې په زوره تحمیل کړي هغه دې ته وادار نه وي چې هغه منطق واوري، دلیل واوري، دغه مخالف کس چې نظر نه مني دغه دلیل واوري. څه ده دلته دا نس غمل چې دي غم خالی ککرې نه منځته راځي که یو څوک څه ولري سره په معقول دلیل او خبره وکړي یا په معقول دلیل سره یو مسله بیان کړي، مقابل لوری باید دغه دلیل نه واوري. که چیرې دلیلو ته ځواب نه لري نو هغه باید تاوتریخوالي ته لاس ونه کړي. درېیم مسله زما په نظر دا کېدلی شي چې موږ ډېر ځله دا کوښښ کوو چې خپل ځان، خپل خبره، خپل نظر، خپل کړوړه، خپل اعمال له نورو نه لوړ وګړو او همیش دا کوشش کوو چې هر څه موږ انتخاب کړي دا صحیح دي، بل چا هم دا باید تحمیل کړو. دا کېدای شي د بل چا خوښ نه وي، ولې دغه ناخوښي دې سبب نه شي چې ته هغه تهدید کړي، حتی هغه ووژنې، حتی هغه سره دوستي بنده کړي. نو دغه ټول خبرې موږ کولی شو د ډیالوګ له لارې، د خبرو له لارې، د سمې مفاهمې او مکالمې له لارې سره حل کړو.
د یو خصوصي پوهنتون محصل مسعود زدران وایي که ځوانان یو بل ونه مني او تل د هڅه وکړي چې مخالف لوری وځپي، دا به ټولنه د وروسته پاتې کېدو لور ته بوځي.
بیا خو هماغه پخوانۍ خبرې وي، هماغه درې سوه څلور سوه کاله پخوانی ژوند کې به مونږ اوسېږو، په هماغه محیط کې به مونږ اوسېږو، زمونږ فکري وده به په هماغه سطحه کې وي او مونږ به د نور نړۍ نه ډېر وروسته یو، لکه څومره چې اوس وروسته یو. دا اوس هم چې وروسته یو علت همدغه دی چې مونږ د خپلې فکري ازادۍ ته نه یو پرېښودل شوي. که یو ځوان په یو کور کې یوه خبره کوي نه شي کولی، که په ټولنه کې یو خبره مطرح کوي، خپل نظر مطرح کوي، ډېرې ویرې ورسره دي. که دا حالت همداسې دوام وکړي زما په نظر باندې زمونږ تاسو ټولنه به هماغه وروسته پاتې ټولنه وي، هماغه مړه ټولنه به وي، هماغه بې فکره ټولنه به وي، هماغه بې ژونده ټولنه به وي. تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ ته راچول شوي دي او موږ نشو ترې وتلی.
د شکرالله لیوال په باور ډېر کله په ځوانانو د فکرونو د تحمیل هڅه کېږي. خدای وایي هر کس باید خپلې خوښې او فکر ته پرېښودل شي.
اوس خو د ټولنیزه شبکې او اجتماعات چې دي د خلکو ته زمینه مساعده کړې چې په مستعارو نومونو یو بل پسې ولګېږي، هغه تخریب کړي. حتی هېڅ حریم دي کې نه مراتې سره هغه فامیلي مسایل، هغه نور د ورځني ژوند مسایل. مثلا که یو څوک یو سیاسي رهبر یا مثلا یا یو طرف خپل هغه سیاسي ایډیال ځانته نیسي، نو د هغه د قبلولو په خاطر باندې نورو سره هغه تاوتریخوالی کې تشدد کوي. که ته چیرې نه منې هغه تا سره داسې منفي نظر په ټولنیزو شبکو کې تا درکوي چې هغه دغه تاوتریخوالی د خشونت بوی سره راځي. در حال کې یو شخص یا یو سیاسي ګوند یا مثلا یا یو فکر یو جیران دي تا خوښي دي او بل نفر به نه یې خوښ، هغه به ځانته دلیل لري چې زه ولې ناخوښیم، او ته چې خوښې ته به ځانته دلیل سره لري، که نه باید د دلیل سره واورېدل شي. خو متاسفانه دوی سره نه کوي. همدغه لامل د دې شوی دی چې دوی مثلا خبره تاوتریخوالي ته ځي او د بل سپکولو ته ځي.
د خوست اوسېدونکی سیف الرحمن سراج د ځوانانو ترمنځ مخالفت طبیعي خبره بولي. خدای وایي د مخالفت پر مهال د ځوانان د احترام پولې نه ړنګوي.
لکه څرنګه چې انسانان په فزیکي لحاظ یو له بل مختلف دي، همداسې دوی په رواني لحاظ او فکري لحاظ هم له یو بل سره متفاوت دي. نو دلته د چې د نظر اختلاف یو فطري مسله ده. کله کله ځینې انسانان د خپل نظریه یا د خپل د نظر اختلاف سره خپل اوږده هم په عین حال کې سرګندوي، چې د هغوی هدف د ستونزې حل نه وي بلکې د مخالف لوري کم راوستل وي. کله که موږ د چا سره اختلاف څرګندوو باید موږ ته په هغې کې اصول مطرح وي، د بیان د ازادۍ حدونه راته مطرح وي. دغسې اختلاف بیا کولی شي چې یو ښه تفاهم رامنځته کړي.
سراج زیاتوي باید دې مسلې ته کار وشي چې ځوانان له مخالفتونو سره یو بل ومني او د فکر مخالف ته د دښمن په سترګه ونه ګوري.
دلته په شعوري لحاظ دې ته کار نه دی شوی چې موږ له یو له بل سره وزغمو، د یو بل نظریاتو ته احترام وکړو. دا که زه د یو چا نظر سره اختلاف لرم دا په دې معنی نه ده چې زه ګویا بد اخلاقي کوم، بلکې دا یوې مسلې ته له یوې بېلې زاویې د کتلو په معنی ده. زموږ یوه لویه بدبختي دا هم ده چې دلته که څوک د خپل نظر مخالف کس سره بحث کوي لومړی به دا ورته ثابتوي چې زه ستا دښمن نه یم، بلکې د دغې ستونزې لپاره متفاوت نظر لرم.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي، په همدې اړه مو له لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري دوی هڅه کوي چې هغه تاوان ورسوي، تخریب کړي یا یې ووژني؟
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوې د نولسمې پېړۍ په وروستیو کلونو کې او د شلمې پېړۍ د پیل په کلونو کې د اختناق فضا وه. یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې و په توپ کې والوزول کېده. هغه څوک چې دې ته حاضرېږي چې په توپ کې والوزول شي هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی، مگر کله چې قدرت ته ورسیږي د قدرت ساتلو بل لارې نه زده، بیا په خپله هماغه شرایط چې دی قرباني وو هغه بیرته رایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو، د استبداد د شرایطو یوه خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې په هغې کې سیاسي مخالفت اظهار په وسیله کېږي. کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي، نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمت همیز بحث دپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
استاد، دغسې پېښې ډېرې شوې دي. یو چا یوه خبره کړې، یوه ډله یې نقد کړې، یو فرد یې نقد کړی، بیا هغه راوستل شوی دی ټول مخ کې، توهین شوی، ویډیو ترېنه شوې، یا مثال وهل شوی دی، وژل شوی، موبایل یې ورته مات شوی. ته خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی. دا د ده نظر دی.
دا د ده نظر دی، مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجه کولی، د فکري لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري. نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زوره مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بدرد ووایي، حتی خلک وژل کېږي. وهل کېدو خو ډېره عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري.
نو استاد، اوس څه کول پکار دي که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم، دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر ده، زه نه منم لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږ د تاوتریخوالي پر ضد خبرې کوو باید په خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یوه لار ده، مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي دا په حقیقت کې د انتحار او ځان وژنې یوه بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکړي.
دا خو ستا دغه خبره وي چې ځوان که مخالف نظر لري د ایثار په وخت کې پام ورته وکړي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي؟ څنګه دغه حد ته راورسیږي چې دا د خپل فکر دی؟
دغه عمومي روزنه ده، او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر سترسپور ویل کېږي، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم. دغه سپور ته زه جواب نه وایم، او حتی ډیلیټ کوم هم نه. هغه څوک چې راته دا کنځل کوي هغه بلاک کوم هم نه. ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوکم چې دغه څه چې ته وایي په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په تا باندې نه تحمیلوم. که نه غواړي چې دا نظر واوري هیڅ مشکل نشته، زما پاڼې ته مه راځه. که چیرې سره له دې چې زما خبرې در باندې بدې لګېږي بیا یې هم اوري او بیا د هغې په مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي، فکر کوم چې دا ناسالمه کړنه ده او دغه باید ټولنه زده کړي. له خپل متن نه باید زده کړي، ټولنه زده کړه په تجربه باندې کوي. هغه څه چې پرون د زغملو نه وو نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو واوسي. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځنده قشر چې ځوانان دي، روشنفکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته د مدارا او د تساهل چل ورزده کړي. پوهنتونونه زمونږ یوه ښه بېلګه ده. 15 کاله مخکې په پوهنتون کې څو وارې داسې پېښې وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دغه پېښې کمې شوې دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونی د تان نڅانګ خبرونه چې تاسو ته موران دکړه، تر بلې ونی خو وخت ولرئ.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
لغمان د هیواد د ختیځ دروازه او همدا ډول د درې نورو زونونو سره د ختیځ د وصل تکه بلل کیږي. خورستیو کې لدې سیمې د نامنې خبرونه زیات خبرېږي. د پنجشنبې په ورځ طالبانو وویل دولت شاه ولسوالي یې نیولې، خو ملي دفاع وزارت دا خبره رد کړه. ویل ځواکونو یې تکتیکي شاتک کړی او دښمن ته یې مرګونی ګزارونه ورکړي. رښتیا څه دي؟ د ولسوالۍ ولکه له چا سره ده؟ د لغمان د نامنې تر شارات څه دی؟ هلته سیمه ییز مخالفتونه څومره د وضعیت له خرابېدو سره مرسته کړې ده؟ دا او نورې مهمې پوښتنې نن حقیقت څه دی خپرونه کې د دې ولایت له والي رحمت الله یارمل څخه پوښتو. والی صاحب خر اغلاس ازادي راډیو ته
ډېره مننه. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، ستاسو درک، ستاسو تخنیکي او همکارانو او ټولو اوریدونکو ته.
والی صاحب، دولت شاه ولسوالي د حکومت تر کنټرول لاندې ده او کنه سقوط یې کړی؟
دولت شاه پاړه باندې تاسو او ستاسو په ټوله د ملي دفاع وزارت د ویان څرګندونې اورېدلې چې همدغه د حکومت رسمي څرګندونو تکتیکي شاتګ کړی دی. او دوه ورځې کې مرکز نه بلکې نور اراضی کې پر قوت سره ځای پر ځای د خپل نظامي قانون له مخې به ډېر ژر بیرته قوتونه هماغه مخکني ځای ته هم ځای ورسي.
مخکې له دې چې والی صاحب، دولت شاه هغه ډول چې تاسو وایي تکتیکي شاتګ مذاکره وکړي، هلته د یو شمېر پوستو د سقوط خبرونه خپاره شول، حتی خلک ورغله هغه پوستې چور شوې، ولې هغه وخت مخه ونه نیول شوه؟
شا طرف ته کومې پوستې په دا وروستیو کې نه دي چور شوې، هغه الینګار طرف ته دوې پوستې وې چې هغه د چور مسایل راپورته شوله، هغه هغه طرف ته.
یارمل صاحب، هلته په دغه وروستیو کې یو اوربند پاړه باندې یو سند هم لاس په لاس شو چې ګنې یو میاشتنی اوربند اعلان شوی دی، دا اصلي کیسه څه شی وه؟
په لغمان سره مربوطاتو کې موږ هیڅ ډول اوربند نه لرو، نه د هیچا سره اوربند شوی دی. ځینې محلي اوسېدونکي سپین ږیري او ځینې کروندګر دواړو طرف ته تللی وو د ولسوالۍ مسؤلینو سره بحث کړی و چې زموږ د حاصلاتو د راټولولو وخت دې خاطر باندې د طالبانو څخه غوښتنه کړې وه چې ورباندو کې چون طالبان هېڅکله د ولس غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلي. هلته د دې خلکو غوښتنه هم رد کړې ده. حتی همدانن هم هماغه ولسوالۍ کې جګړه وه.
تاسو د ننګرهار له والي سره ولیدل، د دغه لیدنې هغه مهم ټکي څه وو او د نویو وضعیت د پاره څه پلان جوړ شو که څنګه؟
طبیعي ده چې مشرقي ټول افغانستان د بلخص مشرقي ټول د یو پامل حیثیت لري. موږ ډېر ګډ نیتی اقتصادي او اجتماعي مسایل لرو او د دې لپاره ښه هماهنګي لرو. دا هماهنګي د تازه کولو او د هغوی دغه هماهنګي کې د بهترینې هماهنګي جوړولو باندې مونږ مجلسونه سره وکړل. دا زموږ لومړني مجلسونه نه دي.
والی صاحب، موده وړاندې په لغمان کې د یو شمېر سیمه ییزو مخالفتونو په اړه باندې وویل چې تاسو رسمي حال ته د یو شمېر کسانو نمونه واخیستل، حتی هغوی هم غونډې وکړې، بیا د ساسې په ملاتړ هم پراخې غونډې وشوې. آیا دغه مخالفتونه د لغمان پر امنیتي وضعیت او یا د امنیتي وضعیت په خرابېدو باندې اغېز لرلی شي؟
اجتماعی مسائل دی او بیرته یو حل لري وټ پیدا کېدل شي او حل نشي.
کوم پټولنیو رسنیو کې یو شمېر تصویرونه لیدلی وو سي هغه کسان چې د دولت شاه دولت سوالي نه دولتي امکانات وړي دي، په ځانګړي ډول باندې پوځي او نظامی موټری، د هغه ځوانانو لباسونه او د هغه ولاړ له ټوپک او بیا له وسلو سره فکر کوي دا طالبان دي.
کومې د نو د ساحه کې خو هم دا طالب په نامه تیر طالب په نامه راټولېږي. که څه هم دغه اکثره ما نه دي، خو هماغه ساحه کې طالب موجود دي. طبیعي ده چې ځینې کسان یې همداسې شاید واوسي، خو دا د افغانستان په مسایلو کې داسې دي کله چې دوی داسې احساس کوي چې یو پوستا نیول شوی دی، یو ځای نیول شوی دی، مثلا لکه د لنګار ده، کله چې چورکې ځي چورکې بیا ځینې د هماغه منطقې کسان هم یو ځای کېږي او هماغه منطقې کې هم ځینې کسان په دې نس باندې چې یو څه ترلاسه کېږي. خو ټول هم طالبان نه دي،
مهمه پوښتنه چې د ځایي خلکو او همدارنګه ځینې فعالانو لخوا هلته مطرح شوې ده، دا چې لغمان د حکومتي چارواکو او همدار ډول په ولسي جرګه کې د ځینې وکیلانو ترمنځ قرباني دی، که مخالفتونه اساس وي ولې ملت قرباني ورکړي؟
طبیعي ده چې یو ټولنه کې چې هلته انسانان اوسېږي مخالفتونه باید موجود وي، خصوصا سیاسي حالت کې یا سیاسي سیاسیونو تر منځ چې یو والي وتل دي کله کله مشکلات دي. خو دا امنیتي مسایل په هماغه مخالفتو په هېڅ صرف نه لري.
یو مکتوب خپور شو او په هغه کې داسې لیکل شوي وو چې تاسو د غوی میاشتې له وویشتمې تر جوزا تر اتمې پورې ترکیې ته غواړئ ولاړ شئ، دا سمه ده؟ دا خبره
دغه دې په اړه باندې چې خلکو ته تاسې ذهنیت بل طرف ته بونه ځي. هر دولتي مامور خپل کلنۍ رخصتي لري او چون زم د دولت مامور یم او رخصتي لري، زما د رخصت وخت و، زما رسمي رخصت راغلی و، خو د امنیتي وضعیت بهبود په خاطر زه پاتې نه یم او تللی نه یم تر اوسه پورې. دا نن هم دا اوس هم په نظامي شورا کې یو، هېڅ ځای ته اراده نه لرو. دغه دولتي رخصت اخند هر دولتي مامور حق دی او خپل ستونزو په خاطر تاسو په جریان کې چې څو میاشتې مخکې پر ما انتیاري موټر وسو د رئیس جمهور په هدایت بیرون ته د تداوي لپاره ولاړم. موږ ډاکټرانو په سپارښتنه زما د تداوي او د چکاپ وخت و چې د هغوی په سپارښتنه باید هلته تللی وای. خو د امنیتي وضعیت په خاطر هغه نیټه هم تېره شوې ده او زه تر اوسه هم په لغمان کې یم او د هماغه سفر څخه مې سرته نظر کړی دی او همدلته د خپلو سربازانو او مسؤلینو سره یو ځای.
درسته، د دې ترڅنګ چې د دولت شاه مسله مطرح مهمه بلل کېږي، په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم د امنیتي وضعیت په اړه باندې اندېښنې شته، ویل کېږي چې څو پوستې امنیتي ځواکونه پرېښري.
انشاءالله اتمن شو کېږي. موږ ته تازه دمې قوتونه رسېدلي دي، کومندو ځواکونه رسېدلي دي، نږدې ورځو کې انشاءالله هر څه نارمل طرف ته ځي.
د لغمان امنیه قومندان هم بدل شو، نوي تبدیلی به اغیز ولري؟
د مشرانو پریکړه ده او طبیعي د مشرانو پریکړه حتمان یو حکمت لري. موږ او لسونه هیله من یو چې مسکتاش
ختیس کې اولو یو قلی اردو هم پرته ده او د دې ترخوا په لغمان کې هم مونږ کافي امنیتي او دفاعي ځواکونه لرو. ولی سوون وسلوال زرگون وسلوالو نا هم تبلیغاتی دزگا کمات و تور کولیشی و هم پا نظامی برخا که تقریبا ذهنیت دا سه اجادوی چی فکر کوی و دخمن یه پر غالب ده
ډېر مسولیت په همدا شرایطو کښې د رسنیو هم دی ډېر کله موږ ډېر لوی څه په همدې ولایت کښې د ولسونو دپاره په میلیونهاو افغانیو ځانګړې پروژې چې تا څه دي خو رسنۍ دا هېڅ د ځان لپاره یو خبر نه بولي خو په عینې وخت کښې په یو منفي خبر پسې بیا ډېرې هلیدلې کوي دغه د رسنیو تبلیغ هم د دښمن د مورال سبب ګرځېدلې او په داسې وخت کښې هغه رسنۍ ملي رسالت ته ډېره توجه نه کړې یا ډېره نه وي نو دښمن دی د خلکو د بیرې څخه استفاده کوي هغه خلک بیروي خو اصلي ولسونه تاسې ولیدله په زرهاوو کسان فقط څو عمر مخکې د ولایتي ادارې او د جمهوریت ملاتړ راوتلي وو نو فقط درواغ نه وایي په رښتیا درېږي او په رښتیا د خپل حکومت دولت جمهوریت او د خپلې ولایتي ادارې څخه ملاتړ کوي
والی صاحب زما وروستۍ پوښتنه په لغمان کې هم هغه ډول چې تاسې وړاندې مې یادونه وکړه چې حتی کروندګر غواړي چې له طالبانو سره د یو اوربند یو عادي مسله یعنې په یو عادي ډول باندې غواړي توافق ته ورسېږي تاسې څومره ډاډ ورکوئ چې بزګران به خپل فصلونه د امنیت په فضا کې سره راټول کړي او همدارنګه له لاسې وتلې سیمه بېرته ونیسي او وضعیت به بېرته هغه ډول چې وړاندې و عادي حالت ته ورستنه کړي
اوربند په اړه ما وویل چې اوربند زموږ صلاحیت نه دي هغه مشران پوهېږي اوربند پوهېږي موږ ته چې کوم مسولیتونه سپارل شوي دي په هماغه باندې مصرفوي خو موږ ډاډ ورکولی شو چې د ولسونو امنیت تامینه وو زموږ سربازان د همدې دپاره هره ورځ قرباني ورکوي تر څو بزګر یې په ډاډه زړه باندې خپل عادي ژوند وکولی شي او ولسونه یې په ډاډه زړه خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي موږ هم د همدغو سربازانو فداکاري ته په کتو سره ولسونو ته ډاډ ورکوو چې تر خپل وسه پورې انشاءالله کوښښ کوو
د لغمان والی رحمت الله یارمل لتا سی ډیره مننه
سازر گرے توری لمن دشمن را گئی دخیا نگارے سنفان خارا اسمان را غی دخیالی گاری شیری نا یارا ناز میورا ناز پا دیورا ما شاخر گری پوری لمنی دسمان را غی دخیالی گاری کرسو چی زبی Yeah.